صديقي وقت مبخر. بیا هم سلام او سهار مو بخیر وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست ویم. تخنیکی چارې سعید قادر جلالوف مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان حکومت پرون شپه 900 طالب بندیان د افغانستان له زندانونو خوشی کړي دي. ډیر خوشی شوي بندیان د پلچرخي او بګرام له زندانه دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسائل هم لرو. په لیبیا کې د جګړې د زیاتېدو د اندېښنو راپور هم درته خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. اروپایی طولانی پا افغانستان که دری ورزینه اوربند لمره حسون که اقدام بلاله ده. دغی طولانی پارون پیو ایلامی که ویلی ده اعتماد فزار امیسته کولو پا دغی اقدامات و سره ده تلپاتی سولی پرلور تاگ امکان لری او نه پا توتری خوالی سره. در افغانستان ده بحرانوی چارو سرپرست وزیر هنیف اتمر ویلی ده ایران پا پوله که ده غوی ساور ده دیارلسمی ده پیخی پر ده تحقیقات و هدف ده عملین و مجازات و لازم اقدامات دیم. تاکل شوی پا کابل که سر لننه محدودیتونه کم شی. او د اروپایی طولانی یو شمیر هیوادونه د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. پوره خبرونه. اروپایی طولانی په افغانستان کې درې ورځنه اوربند لمړی هڅونکی اقدام بللی دی. دغې طولانی پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغو اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تګ امکان لري او نه په تاوتریخوالي سره. په اعلامیه کې راغلي چې د سولې او ثبات لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ورنکړل شي. په دې اعلامیه کې له ټولو لوریو غوښتل شوي چې پرته له ځنډه دي د تلپاتې اوربند اعلان کړي. د طالبانو مشرتابه د جمعې په ورځ ناوخته خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره جګړه ودروي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په چټکۍ سره د طالبانو د دې اقدام هرکلی وکړ او ویې ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر کړی چې درې ورځنی اوربند مراعت کړي. ښاغلی غني همداراز د 2000 طالب زندانیانو د راخوشي کولو امر وکړ. د اوربند تر اعلان مخکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلي د ایران په پوله کې د غوی ساور میاشتې د 14مې د پیښې په اړه د تحقیقات او هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي چې د دغه ډول پیښو د تکرار او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو یې د اغیز مخه ونیول شي. هغه دغه خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت له پلاوي سره په لیدنه کې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال محسن بهاروند په مشرۍ پلاوی د سې شنبې په ورځ کابل ته ورسېده او د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره خبرې وکړې.
دواړه لورو توافق وکړ چې ایران لوری به د افغان لوري کوم نو څېړنو نتایج چې دوی ترلاسه کړي دي دا به تسلیمیږي او د خپل امنیتي او دولتي ارګانونو له طریقه به دا تحقیقات په تفصیل سره څېړي او د خپلو څېړنو نتیجه به افغان لوري ته اعلانوي.
د راپورونو په اساس د ایران پوله ساتو ځواکونو 50 افغانان چې غوښتلې په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي لومړی وهلي ډبولي او وروسته یې اړیستلي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. لدی عمله د دوی ترمنځ ګڼ شمیر مړ شوي هم دي. ټاکل شوی په کابل کې سر لنن نه محدودیتونه کم شید. د کابل والی محمد یعقوب حیدری پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د محدودیتونو کمای په دې معنا نه دی چې خلک روغتیایي مشورې رعایت نه کړي.
البته محدودیت ها سهلتر و سادتر میشه، یعنی به این معنی که ما تلاش میکنیم که
د کابل والی وایي محدودیتونه اسانه کیږي، یعنی موږ هڅه کوو چې بازارونه په ځانګړي توګه د اصناف بازارونه په بیلابیلو ساعتو وختو او ورځو فعالیت وکړي، خو د قرنطین شرایط رعایت کړي او د عامې روغتیا وزارت پر مشورو دې عمل وکړي. د کابل والی په داسې حال کې د محدودیتونو د کمیدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت پرون وویل په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې 1200 ته رسیدلې دي. د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای استازه سید عبدالنبی موسوی فرد په خوزستان ولایت کې د ټپیانو پوښتنه وکړه. خلکو په خوزستان کې د څښلو اوبو په خاطر تیرونې اعتراض کړی و چې ځینې امنیتي ځواکونو لخوا ټپیان شوي وو. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس د می په 15 پنځه ویشتمه یو ویډیو خبره کړې چې پکې مسافر دی او ځوان په کور کې لیدل کېږي چې د پلاستیکي مرمۍ له کبله سخت ټپي شوی و. په ویډیو کې مسافر وایي د معذرت غوښتلو دپاره د دې کس کور ته ورغلی. د دې ټپي کس عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي. دی د غزانیه سیمې اوسیدونکی دی او د مې میاشتې په درویشتمه د څښلو د اوبو د قطع کېدو په خاطر د خوزستان د والي د دفتر مخ ته په اعتراض راوتلی و. روښانه نه ده چې د اعتراض کوونکو د تیت کولو په هدف د امنیتي ځواکونو په اوخلن ګاز او پلاستیکي مرمیو څومره کسان ټپیان شوي. پولیسو ادعا کړې چې اعتراض کوونکو پر افسرانو پر لرګیو او ډبرو حمله وکړه. ایران مخکې هم د اعتراض کوونکو په وهل ټکولو باندې تورن شوی دی. د امریکا متحده ایالتونو او ګڼو بشري فعالانو مخکې ویلي وو چې ایران تیر کال په پراخو مظاهرو کې تر شاوخوا 1.5 زر ایرانیان وژلي. د اروپایي ټولنې یو شمیر هیوادونه د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. دا وروسته له هغه چې په اروپا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې کمې شوې. خود روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې که محدودیت په چټکۍ سره لیرې شي د کرونا ویروس د دوهمې څپې خطر شته. هسپانیا له هغو هیوادونو دی چې د کرونا ویروس تر ټولو زیات زیان یې تجربه کړی. دې هیواد د پولو پرانیستلو په برخه کې د اروپایي ټولنې د دریځ ملاتړ کړی. جرمني غواړي د اروپایي ټولنې د شپږویشتو هیوادونو له پولو د سیلانیانو د تیرېدو په برخه کې خبرداری د جون په 15مه لیرې کړي. ډنمارک هم له نورو نورډیک هیوادونو سره پر خپلو پولو محدودیت کم کړی دی. روسیې پرون د مې په 16مه د 144 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. په ټوله نړۍ کې تر 5.5 میلیونو زیات کسان په کرونا ویروس اخته شوي. د مړو شمیر هم 346 زرو کسانو ته رسیدلی دی. روسیه به په دومه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني سره د ماتې ورکولو 15مه کلیزه راتلونکي میاشت ولمانځي. روسیه دا مراسم په داسې حال کې جوړوي چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې اوس هم د ثبتېدو په حال کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون 24مه د یادو مراسمو نوې نیټه اعلان کړې او دفاع وزیر سرګی شویګو ته یې امر کړی چې چمتووالی دې ونیسي. روسیې پخوا دا ورځ چې د بریا ورځ بلل کېږي د مې په 9مه لمانځله، خو پوتین په اپریل کې دا مراسم وځنډول. که څه هم په روسیه کې د کرونا ویروس نوې پیښې کمې شوې، خو دا هیواد په ټوله نړۍ کې دریم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړي دي. په روسیه کې 322 زره کسان په کرونا ویروس اخته دي او تر 3800 زیات مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت 900 طالب بندیان پرون شپه خوشي کړی دي.
موږ هیله لرو چې طالبان هم په خپله برخه کې د افغانستان د خلکو له عمومي غوښتنې سره سم قربان ته دوام ورکړي.
د امنیت شورا ویان جاوید فیصل و چې د بندیانو له خوشي کېدو وروسته له موږ سره خبرې وکړي. یو خوشي شوی طالب بندي وایي
دغه هر یو افغان باندې د موږ د زړه وینې ساتي وسره چې د دې خطرېږي د تکلیف کېږي ځکه دی غوچې حکومت بچیان یتیمانېږي هغه سبا زموږ لغالي دي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازولۍ سرپرست ستيفني ویلیامز په دغه یواد کې د جګړو په دوام اندېښنه ښودلی.
There has been no lull in the fighting between the government and
the Libya de Mili Wafaq hukumat da zwakuno da General Haftar da Libya de Mili Urdu tarmanz pa jagra ki hit kamai na dira gali.
رازول لمړی مطلب ته افغان حکومت 900 طالب بندیان خوشی کړل. دغه زندانیان د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي فرمان لمخې پرون د سه‌شنبه پرز خوشی شوې دي. حکومت د دوشنبه پرز هم سلطنه طالب بندیان خوشی کړل. ولسمشر غنی د طالبانو د دری ورځنی اوربند تر اعلان وروسته د دغو بندیانو د خوشی کولو امر کړی و. په دې اړه ملالی بشیر راپور جوړ کړی.
افغان حکومت هله څرګنده کړې ده چې طالبان به د اختر په ورځو شپو کې عملی سوی اوربند وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند هله څرګنده کړې چې د حکومت لخوا د طالب زندانیانو در خوش کولو په خبرګون کې به طالبان خپلې ژمنې پوره کړي. جاوید فیصل د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د اوربند د دوام او د مخامخ خبرو د ژر پیل په ګډون د سولې تلاشونو د بریا لپاره نن 900 طالب زندانیان آزاد کړل. موږ هیله لرو چې طالبان هم په خپله برخه کې ژمنې پوره کړي او تر څنګه د افغانستان د خلکو له عمومي غوښتنې سره سم اوربند ته دوام ورکړي.
شاغلی فیصل زیاته کړه چې دوی هیله لري طالبان هم د سولې په برخه کې کړي ژمنې پوره کړي. د همدار زیاته کړه چې هیله لري طالبان د افغانانو له غوښتنې سره سم اوربند ته دوام ورکړي او که طالبان د اوربند د غځولو اعلان وکړي افغان حکومت به نه یوازې اوربند ته دوام ورکړي بلکې د طالبانو نور بندیان به هم راخوشي کړي. په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه د حکومت لخوا د 900 طالب زندانیانو د راخوشي کېدو هرکلی کړی دی. بیا په ماشام پر ټویټر پاڼه لیکلی د مقابل جهت لخوا د 900 بندیانو خلاصون یو ښه پرمختګ دی. اسلامي امارت به هم ډیر ژر یو ښه تعداد بندیان خوشی کړي. که څه هم سهیل شاهین د اوربند د غځېدو په اړه څه نه دي ویلي خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم د اوربند د غځولو غوښتنه کړې ده او پر طالبانو یې غږ کړی چې ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو وړاندیز ومني. د سې شنبې په ماښام د دغې ټولنې په خپره کړې اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د راخوشي کولو په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني اقدامات ستایي او له طالبانو غواړي چې هغوی دې هم له ژمنې سره سم د حکومت بندیان راخوشي کړي. اعلامیه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت د مشر رولاند کوبیا له قوله زیاتوي که څه هم د درو ورځو اوربند هڅونکی اقدام دی خو دا یوازې یو موقتي آرامي ده. د تلپاتې سولې لپاره باید د جګړې د شکیلو لوري ترمنځ په دا ډول اقداماتو سره د اعتماد فضا رامنځته سي نه په تاوتریخوالي سره. د بین الافغاني خبرو ځنډیدل هیڅ لامل نه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یوه اعلامیه کې د سې شنبې په ماښام د اختر په ورځ شپو کې د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. ښاغلی عبدالله زیاته کړی چې طالبان دې د افغان حکومت اقدام ته په ورته عمل سره د حکومت بندیان راخوشي کړي چې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره سي. طالبانو د کوچني اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ او خپلو وسلوالو ته یې لارښوونه وکړه چې دفاعي حالت خپل کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی وکړ او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر وکړ چې پوځي عملیات ودروي او د اختر په دې ورځو کې دفاعي حالت غوره کړي.
و موریدل چې بیګا شپه 900 طالب بندیان د افغانستان له مرکزی محبس پل چرخی هم درنگ د بگرام لزندان خوشی شویدی. دا د هغه 2000 زندانیانو په ډله کې دي چې ولسمشر غنی د اختر په لومړۍ ورځ د خوشی کېدو په اړه باندې امر کړی او هغه هم د سولې لپاره د افغان حکومت د ښه نیت په خاطر. اوس هم د ځینو خوشی شویو طالبانو غږونه درته خبرو. دوی د پل چرخی په زندان کې بندیانو څو کاله او را خوشی شول. دوی سره د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت له نږدې کتلی او خبرې ورسره کړې وي. دوی د خپل ازادۍ په اړه داسې وایي:
ما اسلامي مرد خو موږ خو نور ډېر وخت تیر کړ نور خپل عادي ژوند کو خپل به درسونه به وایو او خپل خدمت نسبت وکړو. نو موږ خامخا ډېر وخت تیر کړی زه فلسفي شی نه لرم.
دغه کوم کسان په جنگ کې قتلېږي نو په یوه باندې دغه هر یو افغان باندې د موږ د زړه وینې ساتي وسره چې د دې قتلېږي د تکلیف کېږي ځکه د یو چې کوم بچیان یتیمانېږي هغه سبا موږ لغالي دي.
څوک چې په زندانونو کې دامته خوشي شي دام د افغانستان خلک دي او ملي اردو دي که پولیس دام د افغانستان خلک دي دام باید کل ټول خوشی شي. نو ان شاء الله چې طالبان هم غواړي چې دغه خلک ټول باید خوشی کی.
د پلچرخی له زندانه د ځینو خوشی شویو طالب بندیانو غږونه مو واوریدل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس ورزو خوست په خوست کې هم یو ډله طالب بندیان د ولسمشر اشرف غنی د امر په اساس باندې خوشی شوي دي. د هغوی د خوشی کېدو په اړه باندې غونډه جوړه شوې وه. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست پر راپور لري.
خوست والی محمد حلیم فدایی د مولا انور په نوم د یو طالب د خوشی کېدو په پار جوړه شوې ناسته کې ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو د خپلو 5000 بندیانو پولیس کې چې افغان حکومت ته سپارلی په هغه کې 13 کسان د خوست څخه وو. د زیاته کړه په خوست کې د 13 طالب بندیانو خوشی کېدل د مولا انور په خلاصولو سره بشپړ شول. خوست والی له خوشی شویو طالبانو وغوښتل چې نورو طالبانو ته افغان حکومت سره د خبرو اترو پیغام ورکړي او په خپلو سیمو او کلیو کې د سولې د سفیرانو رول ولوبوي.
موږ هیله به له دغو بندیانو نه چې خلاصیږي نور مخالفینو ته چې الته ورځي دوی باید له دې پیغام سره ورشي چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې مشکل حل کړي، نه د جنگ له لارې. دوی باید په خپل کلي ولسوالۍ کې د سولې سفیران شي. موږ باید نور د سولې اتلان شو، نه د جنگ اتلان. موږ باید نور هیواد وینو په تویولو نه، بلکې د خلو په تویولو باندې موږ جوړ.
خوست والی محمد حلیم فدایی زیاتوی سوله د افغان ولسمشر او حکومت په لومړیتوبونو کې ده.
په اختر کې وسلوالو درې ورځې اوربند اعلان کړ، حکومت فورا اوربند اعلان کړ. که وسلوال د سولې په لور باندې یو قدم اخلي، د افغانستان حکومت به سل قدم اخلي.
خوشی شوی طالب بندی مولا انور وایی د طالبانو لخوا د 5000 بندیانو په سپارل شوي لیست کې نوم و، او دی د امریکا او طالبانو د توافقنامې په رڼا کې خوشی شو.
د هغه توافقنامې له مخې چې د افغانستان حکومت امریکایانو او طالبانو سیمه توافقنامه وه، د هغه په موافق زه خوشی شوم چې کوم نوم دې مو په لیست کې و. سولې ته یو تنها زنه هر څوک چې دې سولې ته ارجمند دي، سوله خوان ورته یا که لر دي که بر دي که په غره کې دي که دلته دي. افغانانو منځ کې کوم مشکل نشته، خپل یو ورونه دي، ورونه وي اوس خو هم وي.
تر څو نویو سختو بریدونو او جګړو وروسته چې له امله یې د بندیانو د خوشې کولو لړۍ درېدلې وه، طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی په غبرګون کې د اختر په لومړۍ ورځ د 2009 طالب بندیانو د خوشې کېدو حکم وکړ. بل خو بیا د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر غنی لوري د 2000 طالب بندیانو د خوشې کولو د پریکړې هرکلی کړی و، او لیکلي و چې په دې سره به د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم فرشته جلالزی د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
Stars and Stripes ورسپانی چې د امریکا پوځي خپروي په ورستي غنه کې لیکلي چې د حکومت او طالبانو د اوربند په دریمه او ورستي ورځ د دومره بندیانو خوش کېدل د امید وړ ګاندی او د جګړې په صحنه کې بدلونونه راوستلی شي. ورسپانی لیکلي چې د حکومت له لوري له بګرام او د پلچرخي له زندانه او همدارس د ملي امنیت له توقیف ځایونو د سه شنبې په ورځ د طالبانو د 900 بندیانو خوش کېدو څرګنده کړه چې د لارې په آخر کې لا هم رڼا سته. وسوالو طالبانو د کوچنی اختر په شپه د اوربند اعلان وکړ، او حکومت یې له هر کلي سره سم متقابل اقدام وکړ. سټارس اند سټرایپس ورسپانې د طالبانو د یوه چارواکي له خولې لیکلي چې که د بندیانو د ازادۍ په څیر بدلونونه توان پیدا کړي، د پرمختګ امکان سته. ممکنه ده چې هغوی له خپله لوري اوربند تمدید کړي او پر مثبت لوري حرکت وکړي. نیویورک ټایمز ورسپانې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د یوه ابر قدرت له جګړې نجات پیدا کړ تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. د ورسپانې په لیکنه طالبان ګوري چې تر ټولو لویه هیله یې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دی د پوره کېدو په حال کې ده، او هغوی خپل پخوانی افراطي نظریات هم چندان نه دي بدل کړي. د نیویورک ټایمز په لیکنه هغوی هیڅکله پر دې چې د خپل رژیم په کلونو کې تروریستي ډلو ته پناه ورکړې وه او د ښځو او مذهبي روژکیو پر ضد یې له تشدد ډک کارونه کول علني پښیماني نه ده څرګنده کړې. د دې ترڅنګ نیویورک ټایمز لیکلي چې طالبانو هغه غربي ارزښتونه چې د افغانستان حکومت پرې ولاړ دی نه دي منلي. ورسپانې لیکلي چې امیر خان متقی له نیویورک ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې په دې کې چې تر دومره اوږدې مبارزې وروسته هر شی پر خپل حال پاتې سي منطق نسته. متقی ویلي چې د افغانستان اوسنی حکومت د بهرنیو هیوادونو په پیسو او وسلو متکی دی. د نیویورک ټایمز په وینا وسلوال طالبان په اوس مهال کې په افغانستان کې له 500 تر 2000 پورې وسلوال لري، او له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته یې د ځان په ګټه تبلیغات زیات کړي او د بری ګټلو لهنې خپل کړی دی. د طالبانو مشر هیبت الله د کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ خپور شو د قدرت له موقفه خبرې کړې وې، او هغو کسانو ته یې چې له حکومته جلا کېږي د عفو د اعلان خبره هم کوله. ورسپانې د دې مقالې په یوه بله برخه کې لیکلي چې د طالبانو زیات هغه قمندانان چې د دې مقالې د لیکلو لپاره خبرې ورسره شوي ویلي چې پر امریکا د سپتمبر د 11 تر حملو وروسته یې حتی تصور هم نه کاوه چې بیا به په خپلو پښو ودرېږي، خو کله چې رهبران بیرته په پاکستان کې په امن ځایونو کې بسیا شو وضعیت بدل شو. هغوی په پاکستان کې د امن له فضا د ځان په ګټه کار واخیست. د امریکا او ناټو د ځواکونو پر ضد یې حملې پیل کړې او په 2001 میلادي کال کې بیرته د جنگ صحنې ته راووتل.
ازادي راډیو ته غواګیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د اختر په ورځ باندې ماشومان او څهال درلود. په جلال آباد کې ماشومان وایي سږکالی د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې د وړوکي اختر نه هیڅ خوند وانخیست. دوی وایي نور کره خپلوان ورغلل او نه هم دوی ته چا اخترای ورکړه. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه له څو ماشومانو سره خبرې کړې او دغه راپور یې رالیږلی.
سکل د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د جلال آباد ښار پارکونه او میله ځایونه هم تړل شوي. د جلال آباد ښار ماشومان وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې دوی هم د وړوکي اختر له خوشحالیو نه محروم شوي دي. یو تن ماشوم وایي
کامران مینون د جلال آباد ښار اوسېدونکی، مخکې به موږ په اخترونو کې پارکونو ته تللو، په زانګوګانو کې به هم زانګل خوراکونه به هم کول، او اوس په دې اختر کې موږ پارکونو ته لا نه ځو ځکه پلار مې نه پرېږدي د دې کرونا وایرس له امله. موږ ډېر خفه یو ځکه چې موږ په اختر کې هېڅ نه لیو او هېڅ خوند نه پرې وانه.
یو ماشوم انجلی هم د سګنی اختر کمرنګي خپه کړی ده.
نو مې رخصت ده تیر اخترونو کې به پلوار مونږ کا راتله اوس نه راځي. مونږ به پلوار کړی ده به پارکونو ته وړلو، زنګو ته به وړلو، میلې به هم کولې. څه کاله نشته، مونږ ډېر خپه یو.
یو بل ماشوم وایي چې پلار یې د قرنطین له امله بېروزګاره شوی و او د اختر برخه نه ده ورکړي.
زما نوم عرفان دی. د اختر بې خونده و. دا دوه میاشتې کېږي پلار مې بېوزګاره شوی، پیسې نشته دی. موږ لې د اختر برخه هم رانه کړه، چېرته پارکونو ته لاړو نو هلته زانګو مو نه خوړله، خوراکونه مو نه کړل، میلې مو نه کړې. د اختر ډېر پیکه روان دی، اوس دلته ګاونډي کار راغلي سوټال جام.
یوازې ماشومان نه چې لویانو هم سګنی اختر د تیرو کلونو په شان ونه لمانځه. اکثره یې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې بېروزګاره پاتې شوي ول او د خپلو کورونو پورې محدود پاتې شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
ازادي راډیو ته غواګی است.
ویوا لا لیبرتا.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سم راځو یو راپور ته چې د لیبیا په اړه دی. امریکا پر روسیه تور پوری کوي چې په لیبیا کې د نظامی قراردادیانو د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته نظامی جټ الوتکې لیږلي. دا ځانګړي قراردادیان په لیبیا کې د یو جګړه مار ملاتړ کوي چې دغه هیواد له حکومت سره په جګړه کې ښکیل دی. د لیبیا حکومت نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلی، خو خلیفه قاسم بالحفتر د دغه حکومت پر ضد جنگی ګول کلونو رئیس نه امنیو تلمنوالی. ملالی بشیر او نور جزئیات.
په افریقا کې د امریکا قومندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي د روسیې الوتکې له سوریه د لیبیا پر لور الوتلې دي او هلته بیرته رنګول سوي چې ونه پیژندل سي. په پرونی اعلامیه کې د دې قومندانۍ د مشر سټیفن تاونسند له قوله راغلي چې له ډېرې مودې راهیسې روسیه د لیبیا په جګړه کې لاس درلودل نه مني. د تاونسند له قوله راغلي چې نور روسیه له دې کاره انکار نسي کولی. د ده په وینا د روسیې د جنګي جټ څلورم نسل الوتکو پرواز لیبیا ته و چې په وروستیو کې هلته رسېدلی دي، خو په اعلامیه کې د الوتکو د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازولۍ سرپرستی سټیفانی ویلیامز د انټرنیټي غونډې له لارې د امنیت شورا ته وویل د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه کړې چې د کورونا ویروس تهدید ته د ځواب په خاطر دې په لیبیا کې اوربند وسي، خو د تاوتریخوالي د کمېدو هیڅ نښې نه لیدل کېږي. د لیبیا د ملي وفاق حکومت د ځواکونو او د جنرال هفتر د لیبیا د ملي اردو ترمنځ په جګړه کې هیڅ کمی نه دی راغلی او په ښاري سیمو کې په بې سارې توګه نښتې زیاتې سوي دي او ملکیانو ته زیان رسیږي. ځانګړي نظامي قراردادي ډله واګنر ګروپ چې ویل کېږي کرملین ته نږدې ده، د لیبیا د ملي وفاق حکومت پر وړاندې د جنرال هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چې د روانې میاشتې په لومړیو کې خپور سو، د روسیې قراردادیانو شمیر له 800 تر 1200 پورې اټکل سوی دی. مسکو مخکې دا خبر رد کړی و چې ګواکې د روسیې حکومت مسؤل دی. روسي چارواکو تر اوسه د امریکا د نوي تورونو په اړه تفسیر نه کړې. امریکا د الوتکو عکسونه خپاره کړې چې ګواکې دا په لیبیا کې د روسي الوتکې دي. په افریقا کې د امریکا د قومندانۍ مشر ویلي د روسیې د ملاتړ پرته واګنر ګروپ یا د خلیفه هفتر ځواکونه د جیټ الوتکو د تمویل او استفادې توان نه لري. لیبیا چې د تیلو پراخې ذخیرې لري، د پاتون له وختو چې د ناټو ملاتړ یې درلود په کورنۍ جګړه کې ښکیل ده. د دې پاتون په نتیجه کې د لیبیا اوږدمهاله دیکتاتور معمر قذافي په 2011 کال کې لواکه لري او ووژل سو.
ستاسو له پیغامونو
خاکسر بلخیم د ایران، اول خود کوچنی اختر مبارکی درته وایم او بیا و طالبانو ورونو ته ډیره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند اعلان کوي. کاشکې دغه اوربند وشتي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دی پوسول او دوی یو نفس پراته کې واخې، ځکه چې په خارج کې دی هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سول راځي افغانستان ته او موږ به بیا ستنېږو. خصوصا زه خپل په ایران نه زغېږم، خدای پاک دې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سوله او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دي او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالۍ سره راستانه شي. سلام علیکم، خاکسار بلخی د ایران.
کوچنی اختر مبارکی مبارکی اور اختر مبارکی وائم رخستہ اور افغانستان کی سکون اور خوشحالی رامن تشی اور بل امدا خبر افغانستان کی قرنطین دلاسا دس اسپیشل خوراکی تو کی اور غیر خوراکی تو کی اور زر روپے خاصے
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه د ازادي راډیو له ویب پاڼې azadiradio.com او همدارنګ د اپلیکیشن لاري په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستي واوري. ځینو اوریدونکو موږ ته ایسمسونه هم را لېږلې دي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې لیکلي، د بندیان او د دوی کورنۍ ته مبارکي وایم چې له بند آزاد شوي. خان محمد اسلامیار لیکلی که د افغانستان خلک د کورونا ناروغي جدي ونه نیسي، دلته به هم د امریکا او نورو هیوادونو په شان دغه مرض خپور شي. تاسو هم کولی شئ موږ ته سمسونه راولېږئ د افغان بي سیم اس ام اس 903 د لارې نه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مانیاست جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غوږی است او سم ورزو لند خبرونه ته. اروپای ټولنې په افغانستان کې درې ورځې اوربند لمړی هڅونکی اقدام بللی دی. دغې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغو اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تګ امکان لري نه په تاوتریخوالي. په اعلامیه کې راغلي چې د سولې او ثبات لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. د ایران په پوله کې د سور میاشتې د 14مې د پیښې په اړه د تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي چې د دا ډول پیښو د تکرار او دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو د اغیزو مخه ونیول شي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر محسن بهاروند سره په لیدنه کې په کابل کې کړې ده. تاکل شوی سر لنن چهارشنبه په کابل کې د کرونا ویروس په خاطر لګیدلی محدودیتونه کم شي. څو اونۍ مخکې ورسره له هغه چې په کابل کې د کرونا ویروس مثبت پیښې زیاتې شوې وي پراخ محدودیت وضع شو. روسیا به په دومه نړیواله جګړه کې نازی جرمنی ته د ماتې ورکولو 15 کلیزه راتلونکې میاشت ولمانځي. روسیا دغه مراسم په داسې حال کې جوړوي چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبت پیښې اوس هم د سپتیدو په حال کې دي. یوازې یو سلو څلور اویا کسان پرون په روسیه کې مړه شوي وو. او په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر تر نن نه پورې 15,603,000 کسانو ته رسیدلی دی. له دې ډلې 348,000 کسان مړه شوي او 2,400,000 کسان بیرته ښه شوي هم دي. د خبرونو د لوستلو او د تفصیل د ترلاسه کولو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورتللی شئ. دوی منیمایي هم دلته پیلیږي. لومړی یو تفصیلي راپور تاسو ته خبرو او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي. تفصیلي راپور چې فرشتي جلالزی جوړ کړی تمرکز یې په بدخشان کې د طالبانو په شمول د ځینو ترهګرو ډلو فعالیت دی چې د بدخشان ولایت ځینې سیمې له څو کلونو نام نکړي دي. په دوی کې داعش اسلامي دولت همدارنګه د منځنۍ آسیا ځینې وسلوالې ډلې لکه د ترکستان شرقي ډله چې هلته وسلوال فعالیت لري د پام وړ دي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتي جلالزی تفصیلي راپور ته.
د بدخشان والی زکریا سودا ویلی چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان له بهرنیو جنگیالو سره همکاري لري. سودا د ازادي راډیو ته وویل چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړي ډول د ازبکستان او تاجکستان وسلوال، چچنایي وسلوال او همدارس د چین د شنجن ولایت وسلوال چې په خټه اویغور او مسلمانان دي د بدخشان په وردو، جمګان او خستک ولسوالیو کې فعالیت لري.
طالبان محلی حمایت چون میکنن و اینا طالبان محلی را حمایت میکنن.
د سیمې وسلوال طالبان د هغوی د سیمه ده طالبانو ملاتړ کوي او په خپلو کې جدي تفاهم لري. هغوی غواړي چې په بدخشان کې د
جنگجوی خارجي ایجاد وکړي.
د بدخشان والی ازادي راډیو ته وویل چې لسمی راپورونه ورته رسیدلي چې یوازې د حمل په شپږشته منیټه لشت لږه دیش بهرني وسوال بدخشان ته ورغلل او په جرم ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد په جګړه کې ونډه اخیستې وه. د زکریا سودا په وینا هغه بهرني وسوال چې سیمې ته ورغلي درنې او سپکې وسلې لري. یو وسوال چې په ابو عمر مشهور دی د هغوی په عملیاتو کې مهم رول لري او په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګېدلی دی. د بدخشان د والي په وینا ابو عمر په نقشه ویشتلو کې ښه مهارت لري او دی ګمان کوي چې د القاعده له تروریستي شبکې سره به هم ارتباط لري، خو دا معلومات خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر احمد سمیم د والی د خبرو په تایید کې ویلي چې په خستک، وردوج او یمګان کې بهرني وسلوال د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي. بشیر احمد سمیم ویلي
از مدت یک هفته وای طرف نو در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوج و در مناطق خستک و یمګان امیال جابجا شدن و جنگ بدخشان فعلا تروریستای بین المللی د ولسوالی مدیریت.
بدخشان د افغانستان له ډیرو غرونو ولایتونو دی. دا ولایت د پاکستان له چترال او د چین له شینجن سیمې سره پوله پروت دی. خو دا سیمې ډیر غرنۍ دي. د واورې په موسم کې دا سیمې په ځانګړي ډول صعب العبور ګڼل کیږي او د انسانانو تګ راتګ تقریبا غیر ممکن وي. په دې کبله د بدخشان والی وایي چې دوی دقیق نه پوهیږي چې بارني وسلوال پر کومو لارو دغه سیمې ته تګ راتګ کوي. بدخشان له چین سره د واخان تنګین شلولی دی. خلک او څارونکي وایي چې پر واخان د انسان تیریدل ممکنه نه ده. افغانستان مکرر د پاکستانی وسلوالو د فعالیت څخه شکایت کړی. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د جون په اتمه په شمالي وزیرستان او شاوخوا قبایلو کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په عملیاتو کې د 10,000 زیاتو پاکستانی پوځیانو برخه درلوده او هدف یې په سیمه کې د بهرنیو تروریستانو ځپل بلل سوی و. د پاکستان حکومت د 2018 میلادي کال د اپریل په 3مه په عملیاتو کې د بری ادعا وکړه او ویل چې په دې پوځي عملیاتو کې له 40,000 زیات وسلوال ووژل سو. د سیمې یو شمېر آزادو خبریالانو، مدني فعالانو او خلکو د حکومت ادعا نه ده تایید کړې او ویلي دي چې ضرب عذاب زرګونه کورنۍ بې کوره کړې او ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان ورساوه. په افغانستان کې یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د دې عملیاتو له وجې زیات وسلوال له پاکستانه پر پوله راواوښتل. ولسمشر محمد اشرف غنی په قبایلو کې د پاکستان د پوځ عملیاتو تر پیل یو کال وروسته د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل هغه تروریستي ډلې چې غواړي چې په سیمه کې دولتونه کمزوري کړي د نویو عملیاتي مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي. ولسمشر غنی هغه مهال ویلي و چې ضرب عذاب عملیاتو هغه وسلوال چې مخکې په قبایلو کې فعالیت کاوه د افغانستان پر لور راخوځولی دي. جمهور رئیس غنی قدرت ته رسیدو راهیسې په مکرر ډول په ټوله سیمه کې د تروریستي ډلو د محو کېدو لپاره د سیمه ییزې اجماع او ګډې مبارزې پر ضرورت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې یوه بله ډله چې د بدخشان د چارواکو په وینا غالبا فعالیت لري د ترکستان اسلامي تحریک دی. دا ډله د چین مسلمانو یو غورو جوړه کړې او په ابتدا کې د ختیځ ترکستان د خپلواکۍ حرکت بلل کېده. د ډلې په ابتدا کې له چین د شینجن د جلا کولو لپاره مبارزه پیل کړه او د چین حکومت تروریستي، افراطي او د جلای غوښتونکو ډله وبلله. په چین کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی. د بدخشان والی زکریا سودا ویلي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو مشري د مولوي فرقان پر غاړه ده. د سودا په وینا مولوي فرقان په خټه د ترکمنستان دی او له ډیرو کلونو راهیسې په بدخشان کې میشت دی. د سودا په وینا مولوي فرقان، ابو عمر او د وسلوالو بل مشر فتح الله په وروستیو کې د بدخشان په جرم او یمګان ولسوالیو کې د ځینې سیمو په نیولو کې عمده رول درلود. په دې اړه دقیق معلومات نشته چې په بدخشان کې بهرني وسلوال په ځانګړي ډول په سیمه کې له کومو تروریستي ډلو سره تړاو لري. خو د بدخشان د والي پخواني مرستیال ګل محمد بیدار یو وخت ازادي راډیو ته ویلي و چې د ترکستان د اسلامي تحریک ډلې یو شمېر غړي په دې ولایت کې شته. د افغانستان حکومتي چارواکو وخت نا وخت په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د غړو د فعالیت او د هغوی د نیول کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ډلې د جمعنه منګانی او طاهر یولداشف تر مشرۍ لاندې په 1998 میلادي کال کې فعالیت پیل کړ. د رپورټونو پر اساس جمعنه منګانی په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. ملګرو ملتونو دا یوه تروریستي ډله ګڼلې ده. د افغانستان په ختیځ او جنوبي شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د سختو اختلافونو او خونړیو نشو په اړه وخت نا وخت راپورونه خپاره سوي دي. خو د منځنۍ اسیا د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه ډېر وضاحت نشته. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی جاوید کوهستاني باور څرګندوي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو حضور د جدي اندېښنې وړ مسله ده. کوهستاني وایي مخکې داسې ګڼل سوی و چې د 12 او 1500 ترمنځ بهرني وسلوال په بدخشان کې میشتو. د کوهستاني په وینا یو شمېر بهرني وسلوال له خپلو کورنیو سره په بدخشان کې پراته دي. د پوځي چارو دا څېړونکی باور لري چې په بدخشان کې د منځنۍ اسیا وسلوال له تاجکستان سره پر ګډه پوله په حرکت کې دي او د تاجکستان حکومت ته هم جدي ګواښ پېښولی سي.
تاجکستان در جنگاک کشته شدند.
وردو جمګان او خستک د بدخشان لډیرو نام نو سیمو دي په دې سیمو کې د جګړې لامل ګنش مر کورنی تیشتي او د بدخشان نور ولسوالیو تکړه سوي دي د به کورسوي او خلکو دقیق شمیر نه دی څرګند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ ساسې د خوشی په هله د دې اونې د خبرونې وخت را ورسید. په دې اونې کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم پراتل تبصرې در خبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غواړم ټول ته ور ورسیږي. بیا به په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشته وکړو. خو په دې اونۍ کې یوازې ستاسې راغلي پیغامونه پرله پسې خپروم.
السلام علیکم، زه غلالی پولاد یم د هلمند ولایت. ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. هیله ده چې دغه اختر په رارسېدو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راشي. او ټولو هیوادوالو ته مې دغه هیله او پیغام دی فوټبال مانځي او د کورونا تر مخنیوي همدغه دی چې تاسو د خپلو ځانو سره سی وکړي او وصول مراد کې او د دولت څخه مې همدا هیله ده چې په دغه قانون په دغه هیوادوالو سره چې هیوادوال دغه قانون مراد چې وروره بس د خدای په امان.
السلام علیکم، خاکسر بلخیم د ایران. اول خو د کوچني اختر مبارکي درته وایم او بیا و طالبانو ته ډېره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند جلان کوي. کاشکې دغه اوربند وشتي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دي پوسل او دوی یو نفس پراتی کې واخلي، ځکه چې په خارج کې دي هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سوله راځي افغانستان ته او موږ به بیا ستنېږو. خصوصا زه خپل په ایران نه غږېږم، خدای پاک دې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سوله او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دی او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالۍ سره راستانه شي. سلام علیکم، خاکسار بلخی د ایران.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چشنو د کلنه ګلبین خبرې کوم. د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته د کوچني اختر مبارکي او د روژې او د منځل او د سن مبارکي ورته هم وایم. او همدارنګه ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي او همدارنګه د روژې او د منځل او د سن مبارکي ورته وایم. ډېره ښایسته او بزرګه میاشت او راډیو کې چې د دې روژې د میاشتې په خاطر باندې په افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي. او بل مې دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنټین د لاسه داسې سپیشل خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لسر پوښه په زرو په خښوي دومره ظلم شوی د افغانستان خلکو سره چې دا ظلم ولاکه په یو ملک کې د افغانستان کې چې دا کوم ظلم روان دی. او خو دې کې چې د روزي مسئله د کوټي اثر په مناسبت دا کوم ظلمونه چې روان دي د دې کټه راکمه شي او ځانيب کې راشي د افغانان د کوم کچې او د بدبختۍ سره مخامخ دي. الله پاک دې بدبختۍ نه خلاص کړي او دا کوم د افغانستان خلک چې په پردې مملکو کې باندې دي او په چړو وخلکیږي یو یا غرموته چول کیږي یو ځل مزیتي او سکیږي. الله دې وکړي چې زموږ د افغانستان دغه مشران د دوه پښتنه وکړي او دغه په بیرحمانه توګه دغه ظلم دغه سر روان دي او دغه رخلا شي. وسلام.
السلام علیکم، شیر تو عبد تنظیم خبری کنم. ما که نام آزادی را دیگه داده چی پا معرف ریاست کی جوان سه دست بستنه یلسی بگی و ماتم بستنه بگی ما جو باید چی از ادنی را دو در مرکاز فری مسئول سادوات فری در مازا باید دروه رسی نو پا کندهار ولایت کی یا پنورو د اسلامي اداري څورس د سفر جوړ شو. په اسلامي اداري باندې د کار جوړ شوی چې د ربستو په سات د مانځ ایسته کی دا کوم بستنه چې په سات صفه د وکیو
په صافه رامنځته کېدی هغه دغه د پاره اصلاحي ادارې به جوړ شوی. اوس هم اصلاحي ادارې تش په نامه باندې جوړ شو په کندهار کې. نور هغه فساد دی یوازې 210 بسونه او ماتم بسونه دي په دغه کې اعلان شوي دي په کندهار کې. نو هغه معرف یوازې خپل هغه مکتبو ته د معرف ریاست منابعو بشري چې واتسي خپل ټاپه فور سرچینا متوکه وخت هم درځي کی په فیسبوک باندې هم فورته کی 84210 بسونه اعلان شوي دي. نو ازادي راډیو سره په ډېر حساب مانی دغه او په ډیر درناوی سره دغه موږ پیغام دي در موسم چارواک پر ورسې
کندز ولایت د شتارچې د لسوالې خبرې کوم. موږ د کندز لار چې د بيخي د سرله خراب او د چار وخت تیری ډیر موټروانان زبرول کیږي او دغه کیږي مال په دې باندې مخریوي ونی سي او موټر اغلا کیږي او چراسې کرا موټران ونی سي خلک په تراشي کې او شام په سي دي نه اخلي او مترامه بیا هیڅ کوم نوې موټر دي قرار لا کوي خپل خو دې د حکومت سره د حکومت سره یو غوښتنې کې رسېږي دا ورته باید چې د دې مخنیوي وکړي.
زه ملا صاحب عبد الله اول د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلام پیلم کې یو پارسل وړه وکالدار سو دا مساکینو فقرا د یلمن د خزیاتی چې غنم ته وړو ته اړولو ته ضرورت لري. زما د یلمن د مقامات څخه دا هله ده چې دا مرستې ودا مساکینو فقرا او ته نه رسیږي او وړو غنم ورس پورس ګرانیږي. نو دا خلک به اخر ته چم کوي. نو ستاسو د حضور څخه دا هله ده چې دا غنم په نرخ باندې کنټرول ولګيږي تر څو ارزانه پیدا شي ارزانه وخړل شي ومن الله توکل.
سلام علیکم زابلہ د زابلہ ولایت نه پیغام کوم. زموږ د جمهور خدا او ستاسو د چې د کتو کو ما پر کتو کې دا چې باندې پرې دی او مخرب دی. زموږ وطن دا د چې د نور له تاسو سره د بادونو کې وړ ګران شوی دی وړ ګران شوی دی هر هغه شی چې د خلکو ته ضرورت هغه په ځاتہ کې باندې دا نو کچیر د نورو دولتونو سره کار دا چې تر څو د دغه مجلس دا مظلوم وغری بولست نو په اسانی سره د غشم رسیدو نو ډیر وسیو سلام. دا خبره کومه چې موږ د کلینیکو ډیر غاټ مشکل ده او موږ ته جرایي ډاکټر راوړي دي چې موږ ته ډیر ستونزې دي. دا موږ د دې کلینیک هغه ورو درینګ ضرورت پی ترانه او یا دې موږ ورو پی دوا شي او یا دې ته تاسو راځي یا جلبات زو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم د یاران د چران د سعودي نغا خان د تو ما بسم الله الرحمن الرحیم. د قامت دی عبد الله علی له کول چې تاسو له سلام باندې تو راځي چې تاسو د سلام باندې ورته د لاران باندې د جواب دی صالح ما دا د خپل فار دا د جګو خراب سره کوم د موږ د مسافر په راځي د تو تاسو په کارو چلو یو دا نه خاطر جوړ کړی چې وکول نه سلام خاطر چې وکول چې د دې چې وکول چې لري بای چې وکول چې دغه مرسته زړه دغه نظر مسافر نه په دنیا کې د مسافر نه لري نور خدای دې نه خراب دي لا دې نه مګو نه سره څه ده لا دې څه خبر خو نه خراب دي مزه نه سره خالي په ټلیفون باندې لازم موږ ته مړي باندې څه نه کولا دا څه پر دا سره ته مزه لري.
سلام علیکم زه د ازادي رادیو ټول همکاران سره سلامونه وایم. د صفات الله د ایلمند خبرې کوم. موږ دغه د کوزما او شازانو د پروسه کال 15 میاشتو ماشین لا پاتې دی دا د غنډه بشری ول نن در کو سبا د کو پات دي دا غنډه پیغام نشي را تنه شنه کی صفات الله ما د ایمان دی له خدای په امان سلامونه وایي.
یا دې ټول یو دونکو او کار کوونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام څخه محمد اکرم يم د بودو د باند څخه یعنی د شاولي کوټ او د شاش صفا پر سرحد باندې ترافي کو شانو غوټ کړی. نو موږ د ازادي رادیو صدا خایش دی چې د دموخ پیغام پورو چارواک ته ورسی. یو مکتب راته جوړ کی یو کلینیک راته جوړ کی شنان او خزي او ماشمان چې واده ته بیايو یا د شسته پاولو سوالی ته د شاولي کوټ د مشکل د ډېر مزاحمت طالبانو لاري بندې کړې دي. نو یو مکتب یو کلینیک دی د خدای په لحاظ مرغټ کلی راته جوړ کی د حکومت می دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر در زره راته جوړ کی. دا د یو سمدا خواهش دی چې ما پیغام د خمخانه شي.
السلام علیکم زدا افغانستان ته خبره کوم احمد اسماعیل ګور زما لول یم ته شیطان او معمولین خو شي چې دا بندي چې زدا غواړم چې دا خلاص پرونو ورته شکایت وکي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړه چې دا نو موږ به وروره څه وکړو موږ غریبان خلک یو څه یې نه لرو وروره نه د کرایې په کورو کې پراته یو مشران پر دا خبره رسوم چې زموږ ښار دې زیات برژره وکړي دا زموږ معاش د دې راته راکړه وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
بارے السلام علیکم عزت الله اعزاز یم دی وردګ ولایت دی دمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې د مرزودی معیدین د پاره دولت کوم پلان نه لري نو ستاسو د راډیې له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزودی معیدین د پاره هم خدمات وړاندې کړي ځکه د مرزودی معیدین تر غیر مرزودی معیدین زیات مظلوم او بیچاره دینه هیله لارم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زید الولید لوګر نه د ازادۍ راډیو سره سلام دې ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه د دوی چې له پاکستان وړ راوړي شپږنی من وړي هغه او بوجی په ومنه باندې راځي دوی شپږنی من کې راچي بس ورور دلته د خلکو سترګې پیو وی استلې بسرور خور غریب در بدر کړ مال حکومت نه پیغمبرات ولا دې بسرور په تجارانو وګرځي او بسرور ټول د جرمیا کی بس دلته دې مونږ کلی ته خلکو وړ راوړي او بسرور ټول کام دي ټول شپګنی مانه دي بسرور نه مانه چې کامي دا غره ما غښتنه د نظارت ولا دې پی وګرځي نور په مخه کا.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دی چې هلمند ته توجه وکړي ځکه چې په هلمند کې روزا انا دغه درې چریکه کیږي دلته هیڅ د امنیت په باب باندې کم شارواکي چې دلته په روزایي په باندې دي هغه د هلمند و هلمند ته هیڅ فام نه کوي چې دا چریک څوک نه ګریږي نه راوتیږي. هله کوم چې مرکزی شارواکي هلمند ته توجه وکړي.
وعلیکم السلام علیکم همات مله زابل راته تشن کې ویلي صالح څخه مې اړتیا لري دا موږ د زابل راته د مرکزی ادارې د ټول چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالۍ چې دا تشن کې ویلي صالح د کلات جنوب ختیځ ته 8 کیلومتر لري ملکیت لري نو انته ولسوالۍ چې کوم سړک کوي د 30 کیلومتر پورته دا نورې خام د موږ د دولت سره غواړو چې هر کار واده ورکول کېږي چې دا 10 کیلومتر سړک موږ درته په خو واسي کو داس کو خطر وسه پورې کوم اقدام نه نور باندې سوې عملی نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شروع شي او چې خلکو ته څه سهولت مهلت برابر شي.
بله السلام علیکم زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریش کول سوالي د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو ته معلومات چې له دې څخه ما پیغام تر اړوند مسولینو پورې ورسو موږ څنګه زغره د ورور شي دغه د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلي دي داغه تقریبا د ګریش څخه د تر داغه ماجور تر بازار پورې تقریبا و اته ځای مینو کوڅه سره دی دا ترانسپورت ولا د پیسې موږ څخه چې ډیر پیسې هم غواړي او دوی دا سړک یا دی جغل ورواچی یا دی وبشي ورواچی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
موږ متوانو خبرې کو چې ډېر متوانو نیو دا غنا ورته کینه دې پازو بیو دا دې زوبل پولات کړه کاله ته ورو دې دا حالت دا لوړ باندې جوړ د پناورا کې په متو متو باندې ورونه کو کاګ نه کو باندې بیا موږ ورداري بیا موږ ون ور وخت یې دا په تر ته بیا زرا ونه دې مت نظر وخت یو نیم زره وخت دا خړی بس زه وایلو په کاولو باندې ورنه کو دې خدای دې مت دا ولې دې او نو پوسټا کې دنه نه نو چې خبر باندې وی ورنه کو غوړ چې دا راځي راځي د رډا پایغوم وړ چور وو کته ورسی او دا خبر ورسی په خلک به رات پر سر جنجال دی وسلام به احترام
زمونږ نه کې له احترامات نیولې نو څنګه نه دا زابل نه اړیکې نیولې نو څنګه نه دا چې دا موږ وطن کې دا د زابل کې ا مچی په سیمه کې راځي مرض ده خیده او دا ټول کله ملګری چې دی خې یکیږي دونه به خیدا او څنګه یو خوږیږي او ولاګه زدا څه څنګه دا دا راکنه کیږي چې دا دا دکان دا چې دی
السلام علیکم ورحمت الله عزت الله اعزاز یم د ورکه ولایت د دایمرداد له ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې محترم اعزاز خپل د سترګو معیوب یم او څلور کسان نور هم په خپل کورنۍ کې د سترګو معیوبین لري چې د سترګو تکلیف لري نه دولت نه کوم خیریه مؤسسې او نه هم پرېمی او شته د مون سره مرسته کړي کله چې د هغوی څخه پوښتنه وکړي نو هغوی دا ځواب کوي چې زمونږ سره د مرزادي معیوبینو سره کومک کول په پروګرام کې نشته دي نو زه دا وایم چې دا تقسیمات چا کړي چې دا مرزادي معیوب شو او دا غیر مرزادي شو معیوب خو یو معیوب دی نو د آزادۍ رادیو څخه مو هیله دا ده چې زمونږ غږ د چارواکو تر غوږو ورسوي ځکه الحمدلله آزادۍ راډیو د ځینو نورو کسانو مشکلات هم مخکې حل کړي نو که یوه خیریه مؤسسه وي یا کوم بل ارګان وي چې زمونږ سره مرسته وکړي مونږ ډېر زیات مشکلات لري د اقتصادي مشکلاتو په وجه زمونږ کورنۍ د روحي او رواني مشکلاتو سره بیخي مخامخ شوی ده نو زمونږ سره مرسته وکړئ هیله من دي چې زمونږ پیغام نشر کړئ والسلام
السلام علیکم زه حضرت نور د نورستان نه غریبینا د نورګرام ولسوالۍ نه آزادی رادیو سره تماس کیم زمونږ په ولسوالۍ کې دلته دې طرف نورستان غریبي کې د شي خاصه توجه نه کیږي دغه چې سرکونه زمونږ په دې ولایت سره وصل نه دي او مونږ غواړو چې سرک د ولایت سره وصل شي او د سینځ دې تک را تک لارې مونږ ته برابر شي او دغه د ولسوالۍ او سرکونه وصل نه دي د ولایت خاصه توجه نه کیږي د دولت د خوانه نورستان تک نه دا کوم خبره ده بس مننه خیر اوسې زمونږ غږ دې غلوړ پور چارو ته نشر کی او بس په خیر اوسې مننه ازادي نه یو جهان مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام ازما دا پیغام دی زه شر احمد بن مند ولایت د گریش کول سوالی د کلیګز د سین څخه پیغام تاسو د غادي راځي پیغام په دې کې ماشین کې پریږدمه ما پیغام دا دی چې د غزنیز د کلیګز صاحب چې د گریش کول سوالی سینه ده دغه د روډ پر غاړه پرته ده دغه هر کال چې دغه روډ راډک شي نو په زرګونه ډیرو په ځمکې زموږ د کلیګز دی شي نو دا د کبیر ځمکې زموږ د کلیګز څخه ولې دي تقریبا یعنی دوه کلی زموږ په کلیګز کې خلاص کړی یو د بیسو نظر کا کلی دی یو د بل ګاراج په نامه کې کار دی هم کلی دا زما د دولت داخله دی چې دغه د کوم وطن ته دا غزنی وطن ته په خو ګرابونه ورواچي د روډ غاړه په خا کې دا چې خلک چې سره چې تقریبا ټول د زمينه سول ولاړه په نورو ملکو کې راته چې فاران ماجر سول د ځا سول د چې ټول روډ یې ولې نو دا موږ د دولت ته دا هیله ده چې دا کله یې ګز سم چې دا روډ ته د پخ ځای نور دي چې پخ دي چې سره دا متکدی سره په حق کې ټول عمر به بار به خلګو د ټول مسلمانانو د وکړو د منسي بند شي بار به دا وبني ان شاء الله په ډیر امید په ډیر ارزو زما پیغام به نشر شي والسلام به احترام مننه
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي. په دې هیله چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی وي. په دې پیغامونو سره د دې خبرونې وخت هم پاتې ورسید او پاته پیغامونه به په راتلونکو خبرونو کې درته خبرو کوو. د اړوندو چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو، بحث به پر وکړو، بغږیږو. نو مخکې تر دې چې د خدای پامني وکړم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په ترتیب او تنظیم کې همکاري سره کوي. تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.